سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزاب عبد الحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړی کې باول نیمای د ریپورتونو وی او په دوه منی مایک پرتا دوه اونۍ خبرونی تاندې هدي او قانوني لار لرو. په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت په کراچی کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د روان پرلت څخه وی او د دې ترڅنګ په پېښور اسلامی کالج پېښور کې چې د استادانو کم احتجاج دی په اړه ریپورت شته. هغه دې ترڅنګ خیبر میډیکل یونیورسٹی چې هغه په کابل کې خپلې وڅانګه پرانستې دا ریپورت هم شته. خو دا هر څه به وروسته وي. په پیل کې به انیسا اجمل خبرونه وکړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پښتون ژغورنی تحریک مشروای حکومت په پاکستان کې د جبري تختونو مخنیوي یقیني کړی. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د قبایلی ځوانانو لپاره د روزګار 50,000 موقع پیدا کړی دی او د سعودي عرب چارواکي وایي له ایران سره د خبرو د بل پړاو لپاره هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنی تحریک مشر منصور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت دې د پښتنو په ګډون د نورو قومونو د خلکو د جبري تختونو مخنیوي یقیني کړي. نوموړي د خبرې پرون په کراچۍ کې د غرزنګ د مخکخ علي وزیر او د نورو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت ته وکړي. د احتجاجي پرلت د فروری له 14 راهیسې دوام لري. منصور پښتین پرلتوالو ته د لادرکه کسانو په اړه زیاته کړه. د پاکستان حکومت د لادرکه کسان لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. پالی وزیر د ریاست ضد د وینا کولو تورونه دي خو غیر ادبي. په پیښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. د استادانو د اتحادیې ویان شانواز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اسلامي کالج او پوهنتون دا مهال 8.5 میلیونه روپۍ کلنۍ خساره ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د احتجاج له لارې له وایس چانسلر غوښتنه کوي چې هغه دې د مالي خسارې لپاره له صوبایي حکومته ګرانټ یا پانګې وغواړي او د دې ترڅنګ د استادانو په تنخواګانو کې دې د لس او دغې د کور لپاره په مراعاتو کې 2% اضافي ژمنې هم عملي کړي. استادانو د فروری له 15 څخه د احتجاج په توګه زده کړې ورکول پریښي دي. بلخوا د اسلامي کالج او پوهنتون د وایس چانسلر بیان علي هوتی وایي چې وایس چانسلر هڅه کوي چې د استادانو غوښتنې تر مارچ پورې پوره کړي. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار عثمان ډار ویلي چې حکومت د کامیاب جوان پروګرام له مخې په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3.3 ارب روپۍ لګولې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې عثمان ډار پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له ځانګړي سلاکار بیرسټر محمد سیف سره په پېښور کې د ملاقات پر مهال شمنه بخنه غواړم د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د روزګار لپاره 50,000 موقع برابرې کړي دي. قبایلي ځوانانو د عثمان ډار د دې سرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي خو وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د کار روزګار لپاره اسي اعلانونه کوي. په افغانستان کې د علی آباد ټیچنګ روغتون د نیورالوجي څانګې مشر او د میډیکل ساینس د پوهنتون پروفیسر ډاکټر محمد فواد پیرزاده پرون خوش کړل شوی دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې استخباراتي کارکونکو پیرزاده شغورلې او غي خپل کورنۍ ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د پیرزاده د تختولو په تور ځنې کسان نیولي هم دي او پلټنې ترې روانې دي. ډاکټر محمد فواد پیرزاده شاوخوا 14 ورځې وړاندې نامعلومه کسانو په کابل کې تختولې وو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود پرون ویلي د دې باوجود چې له ایران سره د خبرو پرسته او پړاونو کې خاص پرمختګ نه دی شوی خو سعودي عرب له ایران سره د نیغ پنیغه خبرو د 5 پړاو لپاره هڅه کوي. نوموړي د خبرې پرون په میونخ کې امنیتي غونډه ته کړې دي. ایران لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران او سعودي عرب دواړه حریف هیوادونه دي او په منځني ختیځ کې د نفوذ لپاره هڅه کوي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ مقابلو کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ د پیښور په وخت 2:30 بجې او د ملتان سلطان او د اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ 1:30 بجې میچونه کیږي. پرون لاهور کلندرز په 6 رنزونو له اسلام آباد یونایټیډ څخه لوبه وګټله. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل او سم د خبرونی د ریپورتونو برخې ترازو مختبه ځینې نو ریپورتونه هم بیچ پکې د خیبر میډیکل یونیورسټي په پېښور په کابل کې خپل څانګه پرانستل او د دې ترڅنګ د اسلامي کالج د استادانو او زده کوونکو احتجاج او سره یو دوه نور رپورټونه هم ستاسو فایل به د پښتون ژغورنې غورزنګ له احتجاج وکړو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ شالي وزیر او د ځینو نورو کسانو د راخوشي کولو لپاره په کراچي کې د غورزنګ احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. دوی دا پرلت د فروری د 13مې پیل کړي. پرون د غورزنګ مشر منظور پښتون پرلت واد تول چې پاکستان کې پښتانه او د نورو قانونو کسان په جبري توګه لا درک کې چې نو باید حکومت د دې مخنیوي وکړي. نو موږ دا هم وویل چې د سین صوبې حکومت دی د علي وزیر خلاف مقدمه بیرته واخلي، خو د سند حکومت بیا وایي چې د علي وزیر په ضد مقدمه په عدالت کې روانه دي، نو دوی د بیرته اخیستو واک نه لري. دا چې سند صوبې حکومت دا ډول مقدمه بیرته اخیستای شي او کنه، په دې اړه او د غورزنګ د احتجاجي پرلت حال د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
دی احتجاجی پر لتا د جنوبی وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړی علی وزیر ماشومان هم راغلی. د پروري په 19 د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې ویل،
علی وزیر ماشومان د زمونږ سره ولاړ دي، دوی راغلي دي، دا څنګه چې دوی ته دا اندازه وا چې کام نشته دی، مونږ ته ضرورت دی خو په رګونه کې د علی وزیر وینا وا د کام چرته درېدل او خلک دوی هم د خپل وزیر د خپل مټونه چې دا ډېر کمزوري دی هغه د خپل کام سره څنګ په څنګ ودرول. دا د علي وزیر د مزاحمت تربیت دی. انشاءالله یوازې د علي وزیر خلاصون نه د ټول وطن خلاصون خپل واک او اختیار دا وته لاسونو ته راوړو.
منظور پښتین زیاته کړه چې نن په هیواد کې پښتانه او بیا نور خلک جبري له درک کیږي.
یعنی دوی وایي دا ګناګار خلک دی، که ګناګار وي که به ګناه وي په آئین او په قانون کې تا لار ورکړې ده.
بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړی دي، او بیا وفاقي حکومت سوم دی وړاندې د خلکو د بيدرکۍ د مخنیوي لپاره په قامي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړي، خو تر اوسه ورته قانوني شکل نه دی ورکړی شوی. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته د لومړۍ ورځې په دې پرلت کې ناست د بلوچستان کوټې سره تعلق لرونکو د پی ټی ایم د مرکزي کور کمیټې غړی عنایت الله قاسی وایي چې د خپل قام د ګټو لپاره دلته ناست دی.
دا یو حقیقت دی چې موږ په یو داسې بې حصه حکومتو کې ژوند کوو چې نن صوبایي حکومت دا نن اومه ده. دلته په زراو خلک ناست دي او د لیرې لورو علاقو سره راغلي دي، نه مرکزي حکومت نه یو منیسټر راغلی دي. موږ حیران یو چې دا څرنګه حکومتونه دي په موږ باندې.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او بیا د غورزنګ نور غړي وایي چې سن حکومت دا اختیار لري چې د علي وزیر په ضد جوړې مقدمې بیرته واخلي، خو سن حکومت ویان مرتضی وهاب وار په وار ویلي چې سن حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد مقدمه بیرته واخلي. سن حکومت نه عدالتونه به باید د علي وزیر په مقدمو خپل پریکړه کوي. سن حکومت د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته اخیستلی شي او کنه؟ دا پښتنه مو د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور څخه وکړه. نوموړي د پروري په 19 مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل،
حکومت اجازت نه بغیر کټ کې دی نشي. د اعلان د اختیار شته چې هغه خپل هوم ډپارټمنټ ته وایي چې دا اف آی آر څخه دا واپس واخلي. قانون دا وایي چې کوم دی کله چې اف آی آر کټ کړی دی اصلي حکومت دی. نو په قانون کې 493 ضابطه فوجداري دا وایي چې حکومت چې کوم دی کنه هغه خپل اف آی آر واپس اخیستی. اوس که سند حکومت دا وایي چې کوم دی کنه چې کوم دوه نشي اخیستی، دروغ وایي. دا مقصد دا دی چې هغه دغه خبره کوي چې دوی ټرایل ته لاړ شي او ټرایل دې وشي او عدالت
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورني غورزنګ دغه احتجاجي پرلت د پروري په 19 د کوټې هزارګانو مشرانو حمیده هزاره او طاهر خان هزاره هم د نورو غړو سره ګډون وکړو، او پی ټی ایم ته په احتجاجي پرلت کې د هر ډول مرستو او ملاتړ ډاډ ورکړو. علي وزیر چې له 1300 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې په دې تور بندیوان دي چې د ریاست ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاستي ادارو په ضد را پارولو هڅې کړي، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامن او سوله ییزې لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ او قامي اسمبلی غړي علي وزیر د خلاصون لپاره د روان پرلت پاړه مو د نیاز علي خان رپورټ اوریدي، او دلته باید یادونه وکړو چې د مشال ترونه لاندې بحث تاسو تر دې وړاندې هم په دې موضوع اوریدلی، او که تاسو غواړئ نو تاسو یې د مشال ریډیو پر ویب سټ باندې هم کتلای شي mashalradio.com ته ورسی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د یو بل احتجاج حال درکو لدی ورستبه بیا یو بل ریپورت هم دوه درې ریپورتونه نور هم دراورو بلکې درې ریپورتونه به دراورو خو اول بلار څو پېښور ته په پېښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې حکومت یې ورله غوښتنې ومني کني احتجاج ته به دوام ورکړي. استادان په تنخواګانو کې د زیاتوالي نور مرات او د پوهنتون د مالی خسارې لپاره د ګرانټ غوښتنه کوي. استادانو د احتجاج په داسې وخت کې کړی چې په پوهنتون کې امتحانونه روان ول. د دې وروسته بیا ځکه کوم هم د استادانو د احتجاج لوجې د امتحانونو ځنډولو خلاف احتجاج پیل کړ خو هغه د فروری 23 پوري ځنډولې دي. بلخ د اسلامي کالج او پوهنتون انتظامی وایي چې هڅه کوي تر مارچ پوري د استادانو دغه غوښتنی ومني. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په خبر کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وای تر څو چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې د اضافي او د نورو مراتو غوښتنې نه وي منلي احتجاج به دوام لري. بلخ د اسلامي کالج او پوهنتون ستکونکو د استادانو د احتجاج لوجه د امتحانونو ځنډیدو په فیسونو کې د زیاتوالي او د نورو غوښتنو لپاره پرلت تر دوشنبه ورځې ځنډولې دي. د اسلامي کالج او پوهنتون د استادانو د اتحادي بیان شانواز خان د فروری په 19 مشال ریډیو تویل چې دوی د دسمبر 16 څخه علامتي احتجاج پیل کړی وو خو د فبرورۍ 15 کلاسونه اغستل او د پوهنتون نور خدمات پرې خدي.
موږ یونیورسيټي چې دا سالانه 800 ملیون روپۍ چې دا د بجټ خساره ده. نو د بده مرغه زمنګ چې کوم صوبایي حکومت ته هغه زمنګ یونیورسيټي ته د 20 روپۍ ګرانټ هم نور کوي سالانه. نو موږ وایو چې سر څه ته یو چې ستا کار دی چې د صوبایي حکومت سره خبرو کې هغه بده خبره قائله کې بجای د دې چې هغه لاړ شي د ګرانټ راوړي د صوبایي حکومت نه هغه د دې لپاره یو بل طریقه خپل کړی دا. او طریقه دا ده چې هغه روس پروزه د سونټانو فیسونه چې کوم دي هغه سیوا کوي. دلته چې کوم ملازمین دي د اغي په تنخواګانو کې مختلف قسم کټوتیاني تجویز کوي نو موږ دغه احساس ته چې دغه تل د سټوډنټانو د ایگزام په دوران کې زمنګ دغه مرحله رااله خو موږ سره واشانستر سره بل لار پرې نه خوډله.
د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وای چې حکومت ورسره د 2023 کال په جون کې په تنخواګانو کې د 10% او د کور په مراتو کې د 2% اضافه شمنه کړې و خو تر اوسه نه ده عملي کړې. په پوهنتون کې د استادانو لخوا د فروری په 15 تر احتجاج وروسته ستکونکو هم د وایس چانس لر دفتر مخه تا ناستا پیل کړه او درې زیاداو چې د استادانو لخوا د احتجاج په توګه د امتحانونو د حالونو تړل کېدو لوچی د دوی وخت ضایع کیږي. د اسلامي کالج او پوهنتون د ستکونکو اتحادي مشر اچک خان وویل چې د پوهنتون انتظامی ورته د امتحانونو کولو ترڅنګ په فیسونو کې د کمیو د جنکو د هاستلو د مسلو د هوارولو لپاره تر فبرورۍ 23 پورې وخت ورکړی دی. اچک خان زیاته کړه کوسم د دوی غوښتنې اونه منل شوې نو د صوبې په کچه به احتجاج پیل کړي.
ټیچران خپل ګرانټونه منظور کړي نو دغه لپاره د حکومت سره د یونیورسيټي سره دغه بلونو پاس کېدو لپاره سټرایک وکړو په دې دوران کې ایگزام روانو نو هغه ټول ایگزام حلونه هر سر ډپارټمنټونو ټیچرانو اوف کړي نو ایگزام اوس پوری فیلال سټاف دی نو دا سي د فیمیلز ایشو اف هاستلو کې سټاف چې کومل تا کوک دی یا کلاس 4 کم سټاف دی هغه ټول میل دی. دلته زر لکه داسي شوز راځي چې فیملز نه شي ډیسکس کولای او د دې دلته نور ترانسپورټ ډیر ایشوز وي د ګورنمنت ماته دا وایي چې کورونا په مات کې سټوډنټس دې ریلیف ورکړي څه دا غي باوجود د ماته ریلیف وزای 10% نور انکریزونه لګي انوال دا په فیس کې شوه دي.
د اسلامي کالج او پوهنتون لستکونکو سره په احتجاج کې د پیښور یونیورسيټي د ستکونکو اتحادیو غړي او مدني فعالان هم شامل شوي وو. د پوهنتون د ستکونکو د اتحادیې پښتون سټوډنټس فیډریشن یو مشر امین الله کندی ویل چې د تیرې سمودې راهیسې د انتظامی د ناسمو تګلارو لوجې د ستکونکو مسلې زیاتې شوې دي نو ځکه اغي احتجاج ته اړ شوې. د
ټیچرانو ملتړ تالونه شروع کړل، ملازمینو هم شروع کړل. دا ټول د حکومت او د ایچ سی سی څخه پورې په صوبې کې خپل ایچ سی جوړه شو. نو لکه دا د دې کنه ناکامي ده د حکومت کنه په درې ورځې ټیچران طالبان د ټول اړتالونه کې حکومت څوک ناراضي دوی کې غلطیان ټول داخیدي د طالبان خو دې کې سم نشته خپل حق ته پر ټیچرانو د پاره هم د احتجاج کوي چې موږ لیک زموږه موږ کلاسونه شروع کړي.
د اسلامیہ کالج او پوهنتون استادان په وایس چانسلر تور پورې کوي چې هغه خپل قانوني اختیارات نه استعمالوي چې لبجې په کالج کې مالی ستونزې زیاتې شوې دي. د وایس چانسلر ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیره سموده کې د مالی ستونزو لبجې 324 اتیا ملازمین لري کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې وایس چانسلر هڅه کوي چې تر مارچ پورې د استادانو او زده کوونکو غوښتنې پوره کړي.
چانسلر صاحب دیتا دا ہوئی چھے ماتا تاسو دا مارچ پورے انتظار ہو کے چھے زا دا ٹول زا تنخواگانی ورکم دا دینا مخ کے چھے دے تیرا روجا کے چھے دینا منگا ٹول خلکو دے سامکالت چھے دے مصر تنخانو انو بیسک پے منگا ورکڑے دا یاد اغینا مخ کے چھے دے کرونا تیرا شوی دا نو آگا ٹول پرابلم چھے دے نو آگا یک دم چھے دے دے زائی تارا اور سی دل چھے منگا
تعلیمی اداروں د مالی ستونزو په هوارولو یې کار پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په پېښور کې میډیکل یونیورسټي اعلان کړی چې دوی به ډېر ژر په کابل کې د پوهنتون څنګه یا کیمپس پرانیزي چې دا رنګ افغان زده کوونکي مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون لخوا په جاري سوې خبر پاڼه کې راغلي دې لړ کې دوی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ته هم خط لیکلی چې پکې یې غوښتي چې دوی به په کابل کې جناح هسپتال په ټیچنګ روغتون اور بدل کړی او هلته به د پونتون څنګه پرانستی. افغان زکونکو استادانو د خیبر میډیکل پونتون د دې فیصله هرکلی کړی او وایي چې اوس به د افغانستان ځوانان د نورو هیوادونو پر ځای د طب مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کولای شي. سراج زهید له اسلام آباد په دې اړه رپورټ راکړی.
خیبر میډیکل پوهنتون په خپل ویب پاڼه خپور شوی خبر پاڼه کې د دې پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق له خولې لیکلي چې د فروری په 14 د پوهنتون سینډیګیټ په پیښور کې د افغان طالبانو د سفارت یوې ډلې سره چې مشري مفتی نور الله حقانی کوله په ملاقات کې فیصله وکړه چې دوی به ډیر زر په کابل کې د خیبر میډیکل پوهنتون څنګه خلاصوي. او دې لړکې دوی د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ته یو خط هم لیکلی چې پکې یې ترې غوښتي دوی به په کابل کې جنا اسپتال په ټیچنګ اسپتال کې بدل کړي او د هغې سره خوا کې به خپل څنګه پرانیزي. بل پلو په پیښور کې د طالبانو د افغان کونسلګری د انتظامی امور مشر مفتی نور الله حقانی په جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د خیبر میډیکل پوهنتون د دې ګام ستاینه او تایید کوي او دا ډیر نیک ګام دی او دوی به یې هر قسمه مرسته او کومک کوي. په پاکستان او افغانستان کې افغان زده کوونکي او استادانو د پاکستان د خیبر میډیکل پوهنتون تون پدی فیصله د خوشحالی سرګندونه کړي او وای اوس په د افغانستان زده کوونکې په خپل وطن کې د طب مسلکي زده کړې تر لاسه کړي. په پیښور کې د ننګرهار یو زده کوونکې سلیم احمد نشیات د فروری په 19 مشال ریډیو ته وی
دا خو یو ډیر ښه اقدام یو ډیر ښه سټیپ ته زبوګ د افغانانو د پاره چون کې زبوګ افغانان ډیر زیات د طالب د به برخې پاتې کیږي. هغه په دې وجوهات سره چې کار معلومه ده افغانستان کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو. زیاتره د سیوی چې هغه خپل بچیان اولادونه دلته پاکستان ته د طالب د پاره د شي را لګلې هغه نور مشکلات وي. نو زه به دا وایم چې دا د افغانانو د پاره ډیر یو د خوشحالۍ نظر دی.
یو بل د کونړ ولایت زده کوونکی خطیب الله سلارزی چې په پیښور کې سبق وایي مشال ریډیو ته وی دوی د ډېر مودې راهیسې غوښتل چې د پاکستان مسلکي پوهنتونونه خپل څنګه په کابل کې پرانیزي. نو دا ډېر ښه فیصله ده.
د پاکستان حکومت چې کوم دا یو ښه قدم واغستو او زمونږ د پاره چې کوم دی الته د طب د پاره یو داسې څنګه پرانیزي چې زمونږ خپل افغانانو ته الته پکې چې کوم دی سبقونه حاصلولی شي او د خپل ملک د پاره چې کوم دی او د خپل افغانانو د پاره یو خدمت کول شي. الله دې وکړي چې امداد طب څنګه الته په کابل کې جوړ شي.
د افغانستان د بلخ پوهنتون استاد عزیز الدین یوسفزی د خیبر میډیکل پوهنتون د سانګې په پرانست کې دوه مشال ریډیو ته وي.
لمړی دا چې دلته به یو دوارخیزه تحصیلي اړیکه ټینګ شي چې په دې سره بزمونږه محصلین په طبي برخه کې لډې روخونیزو مشورو او تجربو څخه برخمن شي. دویمه دا چې باور لرم چې دغه پوهنتون به په نړیوال معیار برابر وي چې په دې کې به په ډیرو امکاناتو برابر او پرمختللی لابراتوار موجود وي او تر څنګ با تجربه او د ډیرو تجربو ډاکترانو او پروفیسران به دلته تدریس کوي چې دا یو یو خیګنه ده او یو خزیره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لوړاندې سده پاس دریو زرو افغان زده کوونکو ته د پاکستان د طب او انجینرینګ په مسلکي پوهنتونونو کې د علامې خپل سکالرشپ په نوم وړیا زده کړې ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمه ویلي دوی په باړه کې د کار کروندې د بیا بحالۍ لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. دوی زیاتوي چې د یو غیر دولتي ادارې کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي په مرسته زمیندارانو ته روزنه هم ورکړې ده چې دا شان په ساینسي بنیادو زراعت ته وعده ورکړي. د سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د کار کروندې د منصوبو هرکلی کوي خو باید تر هر څه مخکې په سیمه کې د مځکو لپاره د اوبو مسله ختم کړل سي. فرحات شنواری د خیبر حال راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډایرکټر ضیا الاسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د زراعت د ودې لپاره په مختلفو منصوبو باندې کار پیل کړی
د موجوده په د اوس ټیم کې سده 30-40 اکر باندې به مونږه سبزی کرو چې مختلف های ویلیو ویجیټیبل چې کومه سبزی دوه به کرو. مونږه 100 کسان فارمر ټرین کل چې اته مونږه ټول کیټ سا په خري ور دیتا ټول کیټ سا مل او شول 75 کسان به نور ټرین کیږي. اته بعد اسه سامان مل ویږي په فیوچر کې ان شاء الله به دیتا مونږه اوس بغونه لګو. د مونږه د زیتونو سکیم اپرو شو دا یو میگا سکیم ده ان شاء الله پکې مونږه د زیتونو بغونه لګو او د خیبر د پرما یو ځنګلي زیتونو زیتون چې
د باډیا کاخیلو یو وګړی شفیق اپریدی وایي چې د کار کلی منصوبو ستاینه کوي خو په کار د ځمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وکړی شي.
خپل ځمکه خبره کوم څلور پنځه پیرې مونږه بوټي خپل په سوونو بوټي مونږه وکړل دلته خو هغه میاشت نیمه بعد مونږ اوبه نشو ورته پوره کولی اوبه نه وي هغه وچ شي. بالکل په باډه کې د کاخیلو چې کومه ځمکه ده دا په زرونو اکړه ځمکه ده او دا ټوله زرخیز ځمکه ده. په دې باندې هر نمبر فصل کیږي جوار غنم او فروټ چې کم مواجات دي هر یو بوټیم کیږي دلته په دې علاقه کې. که تخمونه را کوي یا بل څه را کوي نو په تخمونه مونږ څه کوو چې زمونږ اوبه نه وي. اوس د سیارې په تاون باندې داسې یو سلو زمیندارانو ته باقاعده ټریننګ هم ورکړلو. هغه سل زمینداران په هغې کې راځي چې کم د لکه د کومو زمیندارانو ټویلونه شته اوبه شته هغه یې رجسټر کړي دي محکمه زراعت سره او سیارې په تاون باندې غوله ټریننګ هم میلاو شو او لاس ګاډی او بیلچې او ګودالې او ټسکورې او دا شینه دا یې هم ورکړل.
د خیبر باډی اوسیدونکو وایي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت د خلکو په سلګونه جربه پټي شارټ شوي او اوس په کار ده په بیا بحالۍ کې ورسره حکومت مرسته وکړي. په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکي وایي چې اوس په باډه کې امن بحال شوی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري. نن د فروری 6 د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ منځل کې شمول ګرم د تونه ویلي په یو معاشر کې د ټولنیز انصاف لپاره ضروری ده چې هلته امنیت د بشري حقوقو او بنیادی خپلواکۍ احترام وي. په پاکستان کې د ټولنیز چارو پوهان بیا وایي په دې هیواد کې لوړی یا مالداری طبقې ته زیات لومړیتوب ورکول کېږي او ټولنې
او ټولې طبقې پر وسایلو برابر اختیار نه لري. دا چې ټولنیز انصاف څه ته وایي او په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې څه صورتحال دی، په دې اړه تفصیل دانش اجمل په رپورټ کې.
د فبرورۍ په شلمه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د دې ورځې موضوع د رسمي روزګار له لارې ټولنیز انصاف ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2008 کال د نومبر په 26 اعلان وکړ چې هر کال به د فبرورۍ شلمه نیټه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس د ورځې په توګه لمانځي. دا چې ټولنیز انصاف څه ته وایي، د ټولنیزو چارو پوه په پېښور یونیورسټي کې پروفیسر جمیل احمد چترالی مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیز انصاف په معاشره کې موجود د هرې طبقې خلکو ته برابر حقونه او د ژوند د تیرول لپاره د روزګار په ګډون موقع ورکول دي.
ولې چې موږ کله د سماجی انصاف خبره کوو، نو موږ په یو جیوګرافي کې د استوګنې لرونکي قوم یا د خلکو په هغه وسایلو باندې د متناسب حق او د هغې لپاره رایج نظام کې د هر طبقې د نمایندګۍ خبره کوو. یعنی موږ کوایو چې د پاکستان کې سماجی انصاف بیرون ګورو چې د پاکستان وسایلو باندې د پاکستان ټول طبقاتو ته مساوي حق دی که نشته. که موږ په روزګار خبره کوو، نو موږ ګورو چې آیا زنانه، نارینه، ترانسجنډر ټولو ته یو شان اپرچونیټیز یا متناسب یا چې کوم داغې ضرورت دی د هغې مطابق نمایندګي ملاویږي که نه. سماجی انصاف دا دی یو تصور دی د ویلفیر او دا د انسانیت معراج دی.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي چې د امنیت د ترلاسه کولو او د هغې د برقرار ساتلو لپاره ټولنیز انصاف ډېر ضروري دی. د ادارې ویلي چې د امنیت د غیر موجودګۍ، بشري حقونو او بنیادي خپلواکۍ ته د احترام نه کولو له وجې ټولنیز انصاف نشي ترلاسه کېدی. په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د برطانیې د دور په څیر حالات موجود دي او په هر څه کې لوړې طبقې ته ترجیح ورکول کیږي. جمیل چترالی زیاته کړه چې تر څو پاکستان له امنیتي ریاسته په خیر خیګړې ریاست نه وي بدل شوی، تر هغه په دې هیواد کې ټولنیز انصاف ممکنه نه ښکاري.
پاکستان شو، برازیل، افریقی ملکونه شو، دا داسې ملکونه دي چې د دې ملکونو استحصال نه صرف عالمی قوتونه کوي بلکې په دغه ریاستونو کې اندرونی قوتونه هم د هر کمزور طبقې استحصال کوي. د سماجی انصاف خبره په دې معاشره کې د یو خواهش تر حده پورې جمدی ده، ځکه چې د پاکستان د دې چې کوم د طاقت منبع ده هغه پر استعمالیت په بنیاد جوړه ده. موږ که د برټش امپیریالیزم نه راځي خوا نظام عمر کنټینیویشن کې پاتې شوی دی. د نظام ترانسفارمیشن په پاکستان کې نه دی شوی، صرف د شخصیتونو ترانسفارمیشن شوی دی. د سکن کلر بدل شوی دی، دماغ او د سوچ هغه نه دي بدل شوي، اهداف نه دي بدل شوي. د دغه وجې نه چې د پاکستان کومه حصه هم جدا کېږي نو د هغې ژوند بدلېږي. یعنی بنګلادیش نن هغه بنګال نه دی چې کوم د پاکستان سره.
په چترال یونیورسټي کې په سوشیالوجي څانګه کې پروفیسر ډاکټر حبیب نواز مشال ریډیو ته وویل که په پاکستان کې د ځمکو د سرمایه کاری په قانون کې ترمیم وشو، تر پوهنتونه وړیا یا مفت تعلیم ورکړل شو او د حقونو قانون په اړه د پوهاوي مهمونه وشول، نو امکان دی چې په ټولنه کې معاشرتي انصاف هر چاته ترلاسه شي.
1947 کې چې کله آزادي ملاو شو نو د دې شکل شي دا آزادي ډېر زیاتې فائدې راغلي. او هغه شان ملاو نه شو لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې ریولوشن راغلي دي او د هغه انقلاباتو په نتیجه کې سماجي بدلون راغلی. دلته اوس هم خانیزم دی، میډیا رپورټس دی نه ډک دي. چېره د غټ سړي نه که څه زیاتی وشي نو اول خو هغه اګنور کېږي، سماجي طور لوور سټیټر نه څه دغه وشي نو هغه ډېر زر گرفتار شي.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی خو پکې لوړې طبقې ته زیات ځای ورکول کیږي. الته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې او د تحریک انصاف ګوندغړي نذیر احمد عباسی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د بیلابیلو طبقو ترمنځ د توپیر ختمولو لپاره بې وسلو ته د روزګار لپاره د موکو او لشتمنو څخه د ټیکسونو اغستو په ګډون د ځینو نورو ګامونو له لارې هڅه کوي چې ټولنیز انصاف یقیني شي.
په پاکستان کې لتیرو شاوخوا اویا کلون راهیسی یو بل دنیا جوړ شوی چې پکې دوه ډول خلک وسیدل. یو ډول خلک ډیر مالدار دي او بل ډیر غریب. د دې دوه طبقو ترمنځ د درزون ختمول په مخه زموږ حکومت د بیوزلو لپاره د کار موقع برابرې کړي، ځوانانو ته قرضې ورکول پیل کړ. دغسې د مالداري طبقې څخه موږ ټیکسونه اخلو چې په هغو پیسو د هیواد د نورو لس لپاره کارونه وکړو. موږ احساس پروګرام او د تعلیم لپاره د وظیفو ورکول پیل کړي چې په هیواد کې له هر چا سره انصاف وسی.
وزیر اعظم عمران خان په واک کې تر راتلو وروسته سو واری د دې هیواد د مدینه ریاست په سیر د جوړولو ویلې دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې چې د مدینه ریاست لومړی اصول د ټولو لپاره یو شان قانون وو. په دغه ریاست کې به کمزوري طبقې ته خوندیتوب ترلاسه وو. نو اوس دوی هم دغسې یو نظام په پاکستان کې د عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشالډو د 12 بجو دی غړی نیمای تر رسیدلی او سم 12 سمې بجې دی ان ساج ملو د خبرونو لنډې سووروي.
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتون غوښتنه کړې چې حکومت دې د پښتنو په ګډون د نورو قومونو د خلکو د جبري تښتونو مخنیوي یقیني کړي. نوموړي د خبرې پرون په کراچۍ کې د غرزنګ د مخکخ علي وزیر او د نورو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلته کړي. د پاکستان حکومت د لادرک کسانو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. په پیښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. د استادانو د اتحادیې ویاند شاهنواز خان مشال ویډیو ته پرون ویل چې د اسلامي کالج او پوهنتون دا مهال 800 ملیون روپۍ کلنۍ خساري سره مخامخ دي. دوی په تنخواګانو کې د اضافي او ځینې نورې غوښتنې لري. بل خو د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه وایي چې هڅه کوي تر مارچ پورې د استادانو غوښتنې پوره کړي. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار عثمان ډارویلی چې حکومت د کامیاب جوان پروګرام له مخې په قبایلي سیلو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3.5 ارب روپۍ لګولې دي. قبایلي ځوانانو لا په دې اړه سندي ویلي خو وړاندې ویلي چې حکومت ورسره هڅې وعده کوي. په افغانستان کې د علی آباد ټیچنګ روغتون د نیورالوجي څانګې مشر او د میډیکل ساينس د پوهنتون پروفیسر ډاکټر محمد فواد پیرزاده پرون خوشکلل شوه دي. د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې استخباراتي کارکونکو پیرزاده ژغورلې او هغه خپلې کورنۍ ته سپارلې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود پرون ویلي د دې باوجود چې له ایران سره د خبرو پر وروستیو پړاوونو کې خاص پرمختګ نه دی شوی خو سعودي عرب له ایران سره د نیغ په نیغه خبرو د پنځم پړاو لپاره هڅه کوي. بلخوا ایران لا په دې اړه سن دی ویلي. او په پاکستان سپر لیگ کرکټ مقابلو کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ د پیښور په وخت 2:30 بجې او د ملتان سلطان او د اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ 2:30 بجې میچونه کیږي.
تاسو خبرونو لنډیز واوریدئ چې انیس اجمل وړاندې کړی. اوسم د تاندهلی اونځ خبرونه په د تاندهلی پروګرام کې په قبالی زلو کې د نجونو تعلیمي صورتحال او د نجونو په سکولونو کې سہولتونو ته کتنه کوو. خو د دې سربیره سره سره د هند د وتلي سندرغاړي لته منګیشکر د هنري ژوند په اړه معلومات درکو. د پروګرام جوړونکي د فرخنده اسد
تاندهلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندې هلي پروګرام کې موزه فرخندا ستر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال او له دې سره سره د هند د وتلې سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه هم یو رپورټ لرو. را سره اوسئ. د برتانوي حکومت په مرسته په خیبر پختونخوا او د پنجاب په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او د سکولونو د انفراستراکچر د ښه کولو ته وی غیر سرکاري ادارې هم قدم پر وپاڼه ورکل شوې دي چې په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نسی. په دغو کې 8% جنکۍ دي او 22% هلکان دي. په دغو کې زیاتره قبایلي ضلع هم شامل دي. د مومندو د قبایلي ضلع د حلیمزو د هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بی بی د ماشومانو نجونو د سکولونو پرې خاوتو وجوهات ښایي.
الینځي تحصیل د پاره کې ګل ځایر سکندري سکول غل نه زیات خو دې خپل کم چې قبایلی روایت تي کنه دا وی د وژن بهر دي. یو ځکه چې یو ماشوم لکا 5th کلاس پورې سبق وی الته پرایمری سکول نه ناغه نمخ کې کا دې میډل سکول یا های سکول غل فاصله کې دي یا د بل ملک په دغه کې دي الته بیا بیا دې خپل ماشومان نه دي. بیا دې ارلی میریجز ول خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او دونه پنځم 5th پوریا 6th پوری سبق وی غینه پس دې میریجز ول دی وایته ارلی نو غی وجه نه بیا دی پاتشی درمه وجه غربت ته
دا چی د مومندو زله په کوم سیمه کې ما شمال جنکه سکولونو ته نسی په اړه یې سیابي پیوای
ہارڈ لی لکا سنگ دا زما سکول چکم زی کی دے دا خود سے علاقہ دا چی دا تقریبا اربن غندے دا زیاد دلتا پیرنٹس چی دی نو آغا ایجوکیٹڈ دی خردین علاوہ چی سونا فلنگ فار ایریا چی دی اگی کی دارے شوڑے دا زیاد سگا اگی کی تقریبا بس سکس پاس کی یا ففت پاس کی وغی نپس گیر دی دیس کنٹینیو چی دی
جینکو پسکولون کے فیسلیٹی زیاد سہولیات چی دی صورت حال دی
فیسلٹیز خو اس ور کے تقریبا چی دا کلا دی کی دا ملٹنسی دا اور وہ 2007 نمالا تر 2017 اٹھارہ پوری ضرور کے دیر اسکول نے چیزی نو بالکل ڈیمالی شیوی دی غرزی دلی دی تاکہ ہر قسم فیسلٹی چیز دانا بلڈنگ شتا اسم نا اس دوبارہ بحالی چی شروع شوی دانا زیاد اسکول نے لگیا دی داغی سرچر بیا بحال کی گی جوڑی گی اور بیا بلکہ سماغ سے ایکٹیویٹیز دغی کی گی اور دیر خلق دے حالات پر وجہ باندے باہر مائگریٹ شوی دی نو داغی آغا واپس چی داغی را سل دی نو آغا مرہ داغی انرولمنٹ نا
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوی تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې له مخې په دې صوبه کې 13 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 84% جنکۍ او 84% هلکان دي، خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده. په درادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلعو کې د نامنۍ کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ټیټ ده.
چې ورته ګورم نو مطلب دا چیز چې کوم دي دا چې ډېر نېګېټیو طرف ته روان دي، لکه چې فیم چې کله موږ مډرنټي پرسپېکټیو سره پرسپېکټیو سره دې ته ګورو فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویلی شي، دا یا مطلب د وطن غړي چې هغه د وطن د ښوالي لپاره ډېر څه کولی شي. دا هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا چې هغه پوره د جنریشن تعلیم دی، خو انفارچونیټلی دلته واقعي ده چې په فیمل سکول نشته، بیا په سکول دي ډیفیکلټي یا ټیچرس چې کوم دي هغه هم نشته.
تاسو مشال راډیو ته غوږ کړئ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خکړه ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2021 کال د وروستي راپور له مخې په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 تر 18 کلونو پورې دي او سکولونو ته نسي یا له سکولونو بهر دي شمیره 2 کروڑ ده. په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 75% سندھ کې 76% پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشا سیمو او سلورو زمشو ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نسي، چې زیاتره شمیره د جنکو ده. په باجوړ کې مو د یو ځای خبریال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو سکولونو ته د نتللو وجوهات پوښتلي.
دغه مختلف وجوهات دي، یو د دې وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سہولیات نه دي ورکړي. سہولیات ته ما مراد مطلب د سکولونو حواله سره دي، چې کوم ګای شمیر کې د مدل یا د ای ان ای اس کوم سکولونو ضرورت وي، نو دې یو مشتمه شته چې هم آلتا په باجو زندہ کی دغه د سکولونو کمې د هغه مشواله ده. او دې سره دیمه په بنیادی وجه دا ده چې آلتا کم د خلکو ذهن جوړ شوی دی او یو روایت سره روان دي. په هغه د وجه نه هم ډېر زیات خلک چې دین هغه خپل ماشومانه ني بیا د انا تعلیم لپاره یا د هاي تعلیم لپاره هغه سکولونو ته نه لېږي. د پردې یا یو مذهبي رجحان هغه طرف ته د خلکو زیات دي او موږ لږ ډېر کار کړی نو چې که تاسو د باجوړ ډسټرکټ بشمول د نورو قبایلي ضلعو ډیټا راوباسئ، په هغې کې به
دا چې په باجوړ کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې د بنیادی سہولتونو سره صورتحال دی په اړه یې عرفان خان مشال ریډیو ته وایي.
مشهور سندرغاړي لتا منگیشکر په اړه یو رپورټ تا. دا هند مشهوره سندرغاړي لتا منگیشکر چې کسه هم له نړۍ سترګې پټې کړې خو د هغې اواز پتل ژوندی وي. دا هند سندربولی مرغۍ په نامه پیژندل شوې لتا منگیشکر د فبروري پر شپږمه د 92 کلونو په عمر کې د ممبئی په یو روغتون کې وفات شو. لسکونه زره سندری ویل دي چې پکې تر 15,000 زیات یوازې په سټوډیوز کې ریکارډ کړی دي. وزیر اعظم نریندر مودی پر هندی ټلویزیون په خپل وینا کې ویل چې ډېر د غم خبرې ترلاسه کړي چې لتا منگیشکر مړ شوې ده. له دغه یو ورځ وروسته د فبروري پر 9 نریندر مودی په هندی پارلمان کې په خپل یو وینا کې لومړی لتا منگیشکر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. هغې ته به په هند کې له ډېرې مینې لتا جی ویل کېده او زیاتره هنرمندانو به ورته لتا دیدی هم ویل. د پاکستان د موسیقۍ یو استاد بړې غلام علي خان د لتا منگیشکر په اړه یو ځل ویلي وو چې کمبخت چرته د غلطۍ نه هم بې سوره شوې نه ده. لتا منگیشکر په 1929 کال کې د هند په اندور ښار کې پیدا شوې وه او د هغې پلار دیانات منگیشکر هم سندرغاړی او د موسیقۍ استاد وو. هغې د 50 کالو په عمر کې د موسیقۍ سفر د خپل پلار سره پیل کړ.
اور جون کو تاسو اونیزه خبرونه تاندې هلی واوردا چې فرخنده اسد وړاندې کړه. او سم بل اونیزه خبرونه قانوني لار چې کوربا بوریوال کاکړ دی د خبرونه تاسو مخکې موریدلې ده. ننې یو ځل بیا دراورو
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو د نوې خبرونې قانوني لارې لومړی برخه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونیز خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونې به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي، خو د پیل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد، اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت په ښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین، دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1947 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو، خو د ملک لومړی آئین د 1956 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی او د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چارې څنګه پر مخ وړل کېدې.
1950 کې انګریزانو خپل پارلمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شوی و. نو هغه موجود و او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو، د آزادۍ قانون به ورته وي خو د هندوستان باره کې. نو هغه د هندوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای ته رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم د ټول انډیا لپاره یو آئینی حیثیت لرلو، خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکوله نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنټ کې جوړ کړو او د هغې نوم انډین انډیپینډنس اکټ 1947. نو دا انډین اکټ 1947 چې کوم دی د برطانیې چې کوم هغه زوړ قانون وو ګورنمنټ آف انډیا اکټ 1935 کې څه ترانیم وکړه. هغه ترانیم ضروري په دې و چې مطلب لکه دوه ملکونه جوړ شو نو مقصد دا چې دا دواړه قوانین چې کوم دي د ګورنمنټ آف انډیا اکټ 1935 ورسره د انډین انډیپینډنس اکټ 1947 دا دواړه قوانین چې کوم دي کمبائنډ د پاکستان د ریاست اول 9 کاله د یو د دې ملک چې کوم دي آئین ګرځېدل شوی و.
پاکستان تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چارې هم پیل کړې وې چې څو کاله وخت یې اخیسته و. ډاکټر زبیر محسود وای د پاکستان د لومړی آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوې وې.
اوله اسمبلی چې کومه وه د 1947 شروع شوله تقریبا 24 اکتوبر 1954 پورې اول یو اسمبلی اوچلېدله. بیا گورنر جنرل چې کوم په هغه ټایم کې وو د پنجاب سره تعلق و غلام محمد هغه راپاڅېدو او دا اولی اسمبلی ڈیزولو کړل. دا په 24 اکتوبر 1954 باندې دا کار وکړو او بیا د هغې نه پس ده دا کوشش وکړو چې په خپله بس یو قانون جوړ کړي د ملک دپاره د یو آرډیننس د خپل یو آرډر په لاره وکړي دا کار بجای دا چې ځان له یو بله آئین ساز اسمبلی جوړه کړي. خو په هغې کې ورته عدالت چې کوم دی خپه ورته کېښوده چې نه ته دا نشي کولی او ته به چې کوم دی د آئین سازی اختیار تا سره نشته. نو بیا دوی یو بله آئین ساز اداره جوړه کړه دغه دوه مې انساز ادارې چې کوم دی بیا د 1956 کانسټټیوشن چې کوم دی هغه جوړ کړو.
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوی وي. د د پوینا د دې څرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې. نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای
د دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي و نوکر شاهي یعنی دا چې کوم افسرانو دا د انګریز زمانی وو نو ته ډیر جمهوریت خو هم نو او دوی نو غوښتل چې داسې آئین جوړ شي چې هغه جمهوری وي چې اولس ته اختیار ورکړی شي ځکه چې دوی اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل نو دوی په 1955 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا انسان اسمبلی رنګ کړه او دوی اقتدار واغستو د پاکستان کې وړومبۍ کودتا وه یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار یې په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کیناستل یو آئین جوړ کړو د 1956 کال آئین وای.
ډاکټر زبیر مسعود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وای چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و
چې کوم اولی آئین ساز اداره وه چې کوم په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزولف شو یو خو د هغه یو خپل یو جمهوری بنیاد نه و. هغه وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وه چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره د دې مقصد د پاره چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي دا خبره نه وه. خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان دپاره یو آئین جوړولو دپاره شوي وو. مقصد یې د متحده هندوستان د آئین جوړولو دپاره د هغې مقصد و. او بله دا خبره وه چې په هغې ټایم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغې مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و. د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق و. نو په دې دوه وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرزه نه ده جوړه شوې، دا خو جمهوري نه ده.
ډاکټر زبیر مسعود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم نو جمهوری تقاضې نه وې پوره شوې.
نو دغه اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې هم بلا مسئلې وې، په هغې کې هم پوره مینیپولیشن شوی و. ولې چې د پنجاب چې کوم د ایلیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې هغې ډېر زیات مطلب ګډې وډې وکړې. د الیکشن دوی مقصد دا و چې یار مونږ د الیکشن په ذریعه باندې داسې خلک د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنګال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور، بلکې مونږ داسې وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنګالیانو مفاداتو باندې بره وي. نو هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي.
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی و چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوی وي چې مرکز یې لاهور و.
جګړه دا وه چې مطلب لکه د بنګال سره شپږ باندې 50% ټوټل آبادی وه او د ویسټ پاکستان کې چې کوم دی 54% وه. نو د دې په منځ کې دا جګړه وه چې یاره د اختیار چې کوم دی قانوني اختیار، معاشي اختیار، په وسایلو باندې اختیار، سیاسي اختیار، د دې تقسیم به څنګه کېږي؟ د دې تقسیم به آیا په آبادی په تناسب سره وي؟ که آبادی په تناسب سره وي نو بیا خو به بنګال ته زیات اختیار ورځي. او دې خبره ده چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و. دا جګړه روانه و روانه و روانه وه. آخر کې دا چل پکې وشو چې هغې مطلب لکه بنګالیان یې بالکل کارنر کړ. د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ و چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست و، نو دوی په یو بل کې ملاو شو. دوی ویل چې داسې به وکړو چې دې موجوده اسمبلی کې چونکې د بنګالیانو د آبادی په تناسب سره نمائندگی زیاته ده، نو دا سره چې دا آئین دوی داسې جوړ کړي چې بنگال ته د خپل آبادۍ په تناسب سره زیات اختیار ورکړي، نو دا به مونږ داسې کولای شو چې مونږ به د اسمبلی ډیزولو کړو او د اسمبلی نه پس په مطلب ځان د یو قانون جوړ کړو.
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1956 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ. د پاکستان د سینټ په خوانی غړی رضا محمد رضا وای پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک وفاقي ملک وو، نو ځکه د په وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروری وو. د په وینا همدا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت لکبله د 1956 کال آئین جمهوری اساس نه درلود.
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندګي نه و، ډېره کمه نمائندګي و. مثال زه به دا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و، دا چې دا یعنی شاهي جرګې به و، د برټش بلوچستان د شاهي جرګې د ممبرانو به اوټ و، د بل چا به اوټ نه و. دا چې موږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایي دا ټرایبل ایریا هغه علاقې د هغې له سره نمائندګي نه و. بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سواتو د دیرو د عام هغو هم هیڅ نمائندګي یعنی ورکړې هم دوی نه وه، او بیا هغو خپله نمائندګي حق هم نه کوي استعمال. نو ډېر محدود نمائندګي وه د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو. خو په هر صورت دغې آئین سازي اسمبلۍ په 1955 کې یو آئین جوړ کړي. دا آئین سیدې دې ته موږ صدارتي آئین وایو. دا صدارتي آئین وو، په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی واستبلشمنت ورکولې شوي وو، او د قومو دپاره په دې کې هېڅ یو شی نه و، د ولسونو دپاره هېڅ شی نه و.
افراسیاب خټک وایي د پاکستان د 1956 کال آئین وفاق له منځه وړی وو،
او دی آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا وه چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح بانو کې پاتې نه شو، ځکه چې په 1955 کې دوی دغه افسرشاهي چې وه دوی د پاکستان کې مغربي پاکستان کې د څلور صوبې چې وي یعنی پنجاب، سندھ، پختونخوا او برټش بلوچستان به ورته وي، دا یو ځای کړل او ون یونټ په نوم یوه صوبه مغربي پاکستان جوړ کړل چې مرکز یې لاهور شو. یعنی صوبې ختم شوې، مثلا چا چې چترال کې کار پیښېدو یا هرنائی یا بدین کې، نو هغه به راتلل لاہور تا کار کار پسی. او دې دې پر وکړل چې مشرقی پاکستان جو بنگال دی هغه آبادی زیات هوا، نو دوی غوښتل چې هغه آبادی د پاره دلته کې یو توازن پیدا کړي، نو د مغربي پاکستان یو ځای کړو.
خو د پاکستان د سینټ بلغړی او د پارلماني چارو پو سینیټر تاج هیدر وای پاکستان چې جوړ شوی وو، نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېر ستونزې وې. دوی وای یو پلو ضروری وا چې پاکستان یو وفاقي ملک وي، او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه وو.
د مشرقی پاکستان آبادی زیات وو، او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی، لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نشي جوړېدای. په هغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقي پاکستان وي، او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان وي. نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې؟
سینیټر تاج هیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنگال آبادی ډیره وه او له هغوی سره انصاف نه وسو. د وویل د همدې له کبله د ملک چلولو لپاره ضروري و چې دوه یونټه جوړ کړل سي.
پاکستان
آئین جوڑوں کو مغربی پاکستان با یو یونٹ کو، او بیا با دواسی او ملک با دا سینٹ لرول پرات و چلو، نو ځکه د 1955 پا آئین کی سینٹ نستا، نو لدے کبال آغا وفاق پات نسو ځکه چې د دوی پا وران دی دا ستون زوا. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي، او بیا دا طریقه وکړه، خو هغه هم تر ډیره ونه چلید.
اور آخر کو انہوں نے یہ طریقہ نکالا، لیکن یہ طریقہ جو تھا یہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا.
د پاکستان لومړی اساسي قانون یا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټه نافذ العمل وو. دا چې له هغه وروسته څه وسو او بل آئین څنګه جوړ او عملي سو، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې د آئین او سیاسي چارو له تاریخ پوهانو سره خبرې وکړو. تر هغه وخت مو په مخه شئ.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.